السلام علیکم ستړي مشي د بشال ریډیو خبرونه دی په پیښور کې د غربې 12 بجې شوې د 12 نه تر 1 بجې د غړې کې ز بنوښاسته سکور بایم چې پکې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري چې زمون همکار بشیر واخې درته وایي
لومړی د خبرونو سرټکی د پښتون ژغورنې غورزنګ نن د علي وزیر د راخوش کول لپاره په د پاکستان په بیلابیلو خړنو کې مظاهره اعلان کړې دي د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وای په یونان کې ډوبشبي کشته کې د مشو پاکستانانو پیژندګلوي روانه ده او د هند وزیر اعظم نریندرا مودي امریکا ته تلل د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورزنګ منظور د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین اعلان کړی چې د علي وزیر د خوش کولو لپاره پر حکومت د فشار اچولو په ترڅ کې نن د پاکستان په بیلابیلو برخو کې مظاهره کوي پښتین د جون په 19 رسنیو ته د دې احتجاجونو مهالویش لیږلې ده پی ټی ایم وایي چې پوز د هغوی یو مخکښ او د پارلمان غړی علي وزیر د جون په 13 په شمالي وزیرستان کې د نفرت خپرولو او بغاوت حادثونه په تور گرفتار ک پرون په پارلمان کې د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوډ او د پیپلز پارټي غړي قادر مندوخیل پر سپیکر غږ وکړ چې علي وزیر دی اسمبلی ته ورولي مندوخیل ویل د علي وزیر نیول جبر دی دوی د پارلمان د یو محترم غړي علي وزیر د بیا نیول کېدو په سختي سره غند نه کوم تاسو اخر له دې سړي څه غواړئ چې بیا بیا یې گرفتار وي زه خو هم چې په یو ځلې ختم کړی چې د غریب بیغم شي نه په هیګه ماغه ته د څه سزا ورکوي زماله سپیکر صاحب خواسته چې اسمبلی ته د علي وزیر د راوستلو حکم یا پروډکشن آرډر وکړي
علي وزیر کې لپاره جاری کړ دے
تر اوسه د پاکستان حکومت او پوز په دې اړه څه نه دی ویلي د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وای په یونان کې په ډوبشوي کشته کې د مړو پاکستانانو د پیژندګلوي چارې او د انساني قاچاق کوونکو پر ضد په پاکستان کې کاروایي په تیزی سره روانې دي هغه د جون په 19 په کراچۍ کې خبرلان ته وویل چې حکومت یې کوشش کوي چې د انساني قاچاق مخنیوي لپاره جوړ قوانین لا نور سخت کړي د جون پر 14 په جنوبي یونان کې د کډوالو یو کشته ډوبه شو د رویټرز خبري اژانس تر مخه په دې کشته کې شاوخوا 950 کډوال سواره وو چې له 300 زیات تی پاکستانیان وو خو تر اوسه حکومتي ادارو کراش میرا نه ده خولې د یونان چارواکو ویلي چې له سمندري د نه هاویا کسانو مړی موندلي او یو سل څلور کسان ژغورل شوی چې 12 پکې پاکستانیان دي د خبر پښتونخوا سرکاري ډاکټرانو او استادانو د جون په 19 په پیښور کې د مظاهرو په کول سره پر حکومت غ کړې چې په تنخواو کې دی اضافه وشي د استادانو اتحادی مشر عزیز الرحمن پرون مشال ریډیو ته وویل چې تیر حکومت ورسره واده کړی و چې تنخواوې به زیاتې شي خو دغه په نه چې داسې تر اوسه نه دي شوي بلخوا په پیښور کې تر وی خبري غونډه وروسته د ډاکټرانو د اتحادی مشر دانیال خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې له 2013 کال راهیسې تنخواه نه ده زیاته شوې او دوی غواړي چې 50% زیاتوالی وشي حکومت ویلي چې په بجټ کې به د دې لپاره پیسې ږدي په ټوله نړۍ کې نن د کډوالو نړیوالې ورځې د لمانځنې په مناسبت د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنستي انټرنیشنل په پاکستان غږ کړی چې د افغان کډوالو زورول او نیول دی بس کړي د ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې په پاکستان کې پولیسو په دې وروستیو کې ګڼ هغه افغانان نیولي چې خپل هیواد افغانستان یې د طالبانو له لاسه پرېښی دی د ادارې زیاته کړې چې پاکستان باید نړیوالو قوانینو ته په پام سره د کډوالو د نیولو پر ځای هغوی ته اسانتیاوې برابرې کړي د پاکستان حکومت د دې بیان په اړه څه نه دی ویلي خو په دې وروستیو کې د نیول شو افغان کډوالو په اړه پاکستاني چارواکو ویلي وو چې هر څوک د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري هغه به نیول کیږي په افغانستان کې د 2020 کال په اگست کې د طالبانو په زور تر حکومت نیولو وروسته نور هیوادونو ته ورتلونکو افغان کډوالو شمیر زیات شوی دی د هند وزیر اعظم نریندرا مودي نن امریکا ته ځي هغه به هلته د امریکایي ولسمشر جو بایډن سره ګوري او کانګرس تبا وینا کوي په داسې حال کې چې امریکا غواړي په سیمه کې د چین د نفوذ مقابله وکړي د مودي د سفر په وخت نظامی او ټکنالوژي اړیکی د بحث د ایجنډا برخه ده دا سفر د نوی دلی له خوا د اړیکو پراخولو او ټینګولو لپاره د تاریخي چانس په توګه ستایل شوی. خدای لیدنه په داسې وخت کې کیږي چې په هند کې د هندو ملت پالا مشر نریندرا مودی تر مشرۍ لاندې د بشری حقوقو جمهوري اقدار وروسته کېدو په اړه اندېښنې مخ په ډېرې دودي. البته واشنگټن په دې لټه کې دی چې له ممکنه سیمه ییز متحد هند سره اړیکې پراخ کړي تر څو د چین د مخ په زیاتېدونکي فشار سره مقابله وکړي شي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
بشیر گواخ در تا د دې سات د مشال ریډیو خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واورئ. د پاکستان د پارلیمان ځنو غړو د علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه کړې او پښتون ژغورنې غورځنګ هم نن په دې حق له احتجاجونه کوي. د خیبر پختونخوا سرکاري ملازمین وای که حکومت ورته په بجټ کې د تنخواه زیاتولو لپاره پیسې اعلان نکړي نو سخت مظاهره وکړي.
کچره مونږ بیا داسې د دوکې راکول کوشش وکړې شو نو زمونږ دا دعوت ان شاء الله چې د چوبې یو نیم لک استادان به د پیښور په هغه ریډ زون کې کینی کم کې جدي پابندې لګولې دي.
د پاکستان د بهرنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د امن ټینګ ساتلو وعده کړي خو آیا خلک په دې بیان مطمئن دي؟
خلک په سواد کې په دې ټیم کې پریشان دي چې کنه واقعي هغه په خوانی حالت در روان دي ځکه چې طالبان غلي او ښکار شو او زه په دې باندې واقعیت وشو نو په خلکو کې یې ډېر زیاته ده.
نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. په پاکستان کې افغان کډوال په سهال کې دي.
د ګاډي خرڅې ده، د مزه کې خرڅې ده، د تجارت، د حج کول دا ګر د مشتممنو دي، مش بند دي.
دا او یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال ریپورتونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې درته دا غړې ریپورتونه شننې او مرکه دراوړو. په سر کې ورزو د دې غړې اولنی ریپورت لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پارلیمان د غړي او خپل یو مشر علي وزیر د نیول کېدو پر ضد مظاهره اعلان کړي. بلخوا په پارلیمان کې ځنو غړو له سپیکر غوښتنه کړې چې علي وزیر دې د بجټ په اړه روانو بحثونو او غونډو لپاره وروغواړي. علي وزیر د پوز پر ضد د نفرت پارولو په تور نیول شوی دی. خو د پی ټی ایم مشران وایي چې نوموړی د بیان د ازادۍ حق لري او د عدم تشدد لارې د پښتنو حقونه او غوښتنو په کار ده چې په زندان کې ونه ساتل شي. په دې حق له تفصیل د بشیر ګواخ ریپورت کې اورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل نیول شوي مخکښ علي وزیر د خوشی کولو لپاره نن د جولای پر شلمه د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه کوي. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین رسنیو ته په لیږلي یو بیان کې په بیلابیلو ښارونو کې د مظاهرو مهالویش اعلان کړی دی. د مهالویش تر مخه به احتجاجونه د پریس کلبونو مخې ته کیږي. د پی ټی ایم مخکښ او د پارلمان غړی علي وزیر د جون پر 13مه په شمالي وزیرستان کې د پوز لخوا تر هغه وروسته ونیول شو چې تر دې یوه ورځ مخکې د تحقیقاتو وفاقي ادارې پر نوموړي د امنیتي ادارو په خلاف د نفرت پارولو تور پورې کړ. د ادارې پر علي وزیر سربیره د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین او دغه دریو نورو ملګرو حاجی عبدالصمد، حضرت نعیم او علمزیب مسید ته هم په ورته تورنو کې نوټیسونه لیږلي او د پلټن لپاره یې ورغوښتي دي. خو پښتین مشال ریډیو ته ویلي چې دا نوټیسونه ناروا کار دی ځکه چې دوی په سوله ییز ډول د پښتنو حقونه غواړي. په همدې حال کې د جون پر 19مه د پاکستان پارلمان ځینو غړو له سپیکر غوښتنه وکړه چې علي وزیر دې اسمبلی ته ورغواړي. د پیپلز ګوند قادر مندوخیل په خپلو خبرو کې ویل چې د علي وزیر سره زیاتی روان دی چې باید بند شي. دی وایي د پارلمان د یو محترم غړي علي وزیر د بیا نیول کېدو په سختۍ سره غندنه کوم. تاسو اخر له دې سړي څه غواړئ چې بیا بیا یې گرفتاروي؟ زه خو هم چې په یو ځل یې ختم کړی چې دا غریب بیغم شي. نه پوهېږم هغه ته د څه سزا ورکوي. علي وزیر دو نیم کال اوس په جیل کې تیر کړی او تاسو وایي چې خبرې به هم نه کوي. زما له سپیکر صاحب خواست دی چې اسمبلی ته د علي وزیر د راوستلو حکم یا پروډکشن آرډر وکړي.
علي وزیر کے لیے جاری کر دے.
سپیکر د دې په جواب کې څه ونه ویل. د پاکستان د آئین لمخې سپیکر واک لري چې حکومت ته حکم وکړي چې د اسمبلی غړي په غونډه کې د ګډون لپاره له زندانه ور خوشې کړي. علي وزیر د فروری په میاشت کې په زندان کې د شپږیش میاشتو له تیرولو وروسته خوشې شوی و. پر هغه تور و چې د پاکستاني پوځ په خلاف یې د خلکو د پارولو هڅه کړې، خو نوموړي دا تورونه سیاسي سازش باله او ردولې. د جون په 19مه په قومي اسمبلی کې د وینا په وخت د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ هم د علي وزیر نیول کېدل و غندل. هغه ویل چې نوموړی باید زر تر زره خوش شي. دی وایي دلته د قانون او آئین په نوم هیڅ نشته. موږ دلته د جمهوریت لوی لوی خبرې کوو، خو هلته د پارلمان یو غړی د ټولو قوانینو په خلاف نیول کېږي. دا د قانون سره ټوقي دي. موږ دلته یو قانون منظور کړ چې کله د پارلمان غونډه روانه وي او کوم غړی نیول کېږي نو له سپیکر څخه به اجازه اخیستل کېږي. سپیکر صاحب، تاسو باید معلومه کړئ چې علي په کوم ځای کې بندي او ساتل شوی دی او ولې نیول شوی. دغه د نیول کېدو په اړه له سپیکر هیڅ اجازه نه ده اخیستل شوی، نو دا خو گرفتاری نه ده، بلکې موږ ورته تختول ویلی شو. تر اوسه د شمالي بدرستان انتظامیه او د پاکستان پوز په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د حکمران مسلم لیگ نون یو مشر او د تجارت وفاقي وزیر خورم د سګیر د جون په 19مه د جیو نیوز ټلویزیون په خبرونه کیپیټل ټاک کې ویل چې د کورونو چارو پر وزیر رانا سناولا غږ کوي چې د علي وزیر خوشی کول یقیني کړي. په دې خبرونه کې د ائتلافي حکومت یو بل ګوند پیپلز پارټي یوې مشري او وفاقي وزیر شازیه مری هم ویل چې علي وزیر باید په جیل کې ونه ساتل شي. تر اوسه رانا سناولا په دې اړه څه نه دی ویلي.
د مشال ریډیو د سېشنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دوانی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په یونان کې د کډوالو د یوې کښتۍ ډوبېدو وروسته د پاکستان حکومت وایي د خپل وګړو د پیژندګلوي چارې پیل کړې دي. د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلي چې د پیښې حکومت او ولس ډېر خفه کړی، نو ځکه یې د مخنیوي لپاره د انساني قاچاق پر ضد قوانین سختوي. د رویټرز خبري اجنسۍ تر مخه د جون په 14مه ډوبې شوې د کښتۍ کې خواوشا 950 کسان سواره وو چې له لیبیا اټلی ته اتللا. تر اوسه له سمندره د نه اویا کسانو مړی او یو سلسلور کسان ژوندي ژغورل شوي دي. په دې هکله بشیر غواخ نور تفصیل درکوي.
د پاکستان حکومت وای په یونان کې د مړو شو پاکستانی او کډوالو د جسدونو پیژندګلوي روانه ده او په ملک دننه د انسانانو په قاچاق کې لاس لرونکو ضد کاروایی کې ګڼ کسان نیول شوي دي. د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د جون په 19مه په کراچۍ کې خبرلان ته ویل چې په یونان کې په ډوبې شوې کښتۍ کې د مړو شوو پاکستاني وګړو تر پیژندګلوي وروسته به د هغوی جسدونه پاکستان ته وړل کېږي. نوموړي ویل چې په دې اړه یې د یونان او اروپایي ټولنې چارواکو سره رابطې کړې دي. دی وایي هغوی سره د مړو د پیژندګلوي په اړه په رابطه کې یو چې دا وشي د جسدونو راوړل به پیلېږي. بله خبره دا ده چې د حکومت اړوند ادارې د هغو کسانو په خلاف عملیات کوي چې خلک په غیر قانوني ډول بهرنیو هیوادونو ته لیږي. موږ د انساني قاچاق سختولو او مخنیوي لپاره قوانینو جوړولو او اصلاحاتو کولو ته تیار یو. د یونان په پایلوس کې له کډوالو ډکه یوه کښتۍ د جون پر 14مه ډوبه شوه. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې د کښتۍ انجن خراب شوی و. د دې اژانس تر مخه په کښتۍ کې شاوخوا 950 کسان سپاره وو چې 104 یې ژغورل شوي او 90 کسانو مړی رایسل شوي دي، خو تر اوسه کومې رسمي سرچینې په کښتۍ کې د سپرو کسانو کره شمېره نه ده په ډاګه کړې. د رسنیو تر مخه اکثره مړه شوي کډوال د پاکستان، شام او مصر وګړي دي. په یونان کې د پاکستان سفارت ویلي چې په ژغورل شوو کې 12 پاکستانیان دي. د سفارت د جون په 19مه په یوه خبر پاڼه کې ویل چې که د چا د کورنۍ غړی په دې کښتۍ کې وي، نو په ورکړل شوي نمبر د ټلیفون وکړي تر څو د وینې د نمونو او ډي این ای له لارې د خپلوانو د مړي پیژندګلوي وشي. د دوی لخوا ورکړل شوی نمبر 0300213138600 دی. د جون پر 13مه د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف دیوی ورځی ملی ماتم او د پلټون لپاره د څلور کسیز کمیټه جوړولو اعلان کړی و. خو د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د جون په 19مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې حکومت باید د غیر قانوني کډوالۍ مسله سنجیده ونیسي. د کمیشن مشر حنا جلانی پر حکومت غږ کړی چې په یونان کې په ډوب شوي کښتۍ کې د مړو شوو پاکستانیانو او هغوی سره غیر قانوني تګ کې مرسته کوونکو په اړه د پلټنې وشي. د کمیشن د مړو شوو پاکستانیانو کډوالو شمیر 300 یاد کړی، خو حکومتي چارواکو تر اوسه دا شمیره نه ده تایید کړې. جلانی پر حکومت د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره د سختو قوانینو جوړولو او د تحقیقاتو وفاقي ادارې اف آی ای د وړتیاو په اړه د پلټنو غوښتنه هم کړې ده. د تحقیقاتو وفاقي ادارې چارواکو ایسوسیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې تر اوسه په پاکستان کې 12 هغه کسان نیولي چې د انسانانو د قاچاق کاروبار کوي. د دوی په خبره له پنجاب او اسلام آباد نیول شوو دغو خلکو د ډوب شوي کښتۍ له ځینو پاکستاني سپرلیو څخه د دې لپاره پیسې اخیستي وي چې د لیبیا له لارې اروپا ته ورسوي. د دې ادارې په خبره د نورو انساني قاچاقونکو په خلاف عملیات روان دي.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور، چارسدی، مردان، نوخار او چرچاپیر سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
د مشال رادیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا په پیښور کې د سرکاري سکولونو استادانو مظاهره کړې او له نگران صوبایي حکومت یې د تنخواګانو زیاتولو غوښتنه کړې ده. همدا قسمه غوښتنه سرکاري ډاکټرانو هم کړې. ډاکټرانو په دې لړ کې پرون په پیښور کې یوه خبري غونډه کې د خپلې غوښتنې تکرار کړې. دوی وایي چې په تنخواګانو کې 50% اضافه غواړي، بلخو حکومت ویلي کوشش کوي ټولو سرکاري ملازمینو ته په بجټ کې د پیسو په بیلولو سره سہولت ورکړي. په دې حقله تفصیل د پیښور نظمن خبريال عظمت علي شاه په دې ریپورت کې راکوي چې د مظاهرینو په غږونو پیلېږي.
د جون په 19مه د خیبر پختونخوا د پرایمري سکولونو استادانو د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. استادانو په وینا چې تیر صوبایي حکومت ورسره د اپګریډیشن ژمنه کړې وه چې تر اوسه نه ده پوره کړې. د استادانو د اتحادیې اپټا مشر عزیز الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې نگران حکومت ته ورته پر روان بجټ کې د ټولو سرکاري پرایمري استادانو د اپګریډیشن ژمنه پوره کړې، یعنی دوی به یو پیر بیا په احتجاج کولو مجبور شي.
17 جنوري 2023 کې زمونږ سابقه کیبینټ د موږ د پرایمري استادانو اپګریډیشن چې دی هغه منظوري ورکړې وه، او د نن پروټیست د خبرې یو یاد دهانی وه چې کوم منظور شوی اپګریډیشن دی چې د 1 جولای 2023 نه نافذ عمل کیږي. هغه د پاره فند ریلیز کی او سبای په بجټ کې شامل کی. کچرې مونږ بیا داسې د دوکې راکول کوشش وکړې شو، نو زمونږ دا دعوت ان شاء الله چې د صبح 1.5 لک استادان به د پیښور په هغه ریډ زون کې کینی کم کې جدي پابندې لګولې دي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د صحت کارکونکو هم په پیښور پریس کلب کې خبري غونډه کې د نگران حکومت نه غوښتنه وکړه چې بجټ کې د ټولو ټریننګ میډیکل افسرانو ته تنخواګانو کې 50% اضافه وکړي. د خیبر پختونخوا د د کارکونکو د اتحادیه پاکستان اسلامک میډیکل ایسوسییشن جنرل سیکرټری ډاکټر دانیال خان مشال ریډیو ته ویل چې له 2013 نه تنخواګانی نه دي سیوا شوی، خو په اسپیټالونو کې ورته د اوسېدو خرچې سیوا شوی دي.
مونږه مجبور شو 500 سالو کې 1 روپۍ اضافه نه ده شوی. یو ټی ایم او 69,000 روپۍ اخلي. په دې نسبت باندې د ایل آر ایچ هاسټل فیس چې کوم هغه به پہله وو 15,000، او نن دا هغه 15,000 هغه د هاسټل فیس چې کوم دی 15,900 د یو کس نه 21,000 روپۍ اخلي. نو که تاسو وګورئ په هغه خو په هغه میس فیس کې، په هاسټل فیس کې، رینټ فیس کې اضافه کوي، خو چې کوم هغه غي ته تنخواه ده نو هغه مستقل د 2018 نه دی خو په ځای ولاړ ده. زمونږ دغه مطالبه ده چې دا غي د تنخواګانې د فوري تور باندې اضافه وکړي شي. 50% زمونږ مطالبه ده.
مشال ریډیو ته د بجټ نړوان دي تر لاسه شوی معلومات تر مخه د خیبر پختونخوا نگران حکومت د جون په 16مه د سلور میاشتو د بجټ نړوان دي کولو اعلان کړي. د 342 ارب روپو بجټ کې د سرکاري کارکونکو لپاره د 13 تر 15% پورې د تنخواګانو د زیاتوالي امکان دی. وفاقي حکومت هم د جون په 9مه د کال 2023 لپاره بجټ وړاندې کړو چې پکې د سرکاري کارکونکو تنخواګانې 15% سیوا کړې وي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو. بلوچستان ته دغه صوبې حکومت په داسې حال کې کلنې بجټ وړاندې کړي چې له صوبې اسمبلی بهر د بیلابیلو سرکاري ملازمینو مظاهره روان دي. د 1.5 ارب روپو د بجټ کې تر ټولو ډېرې پیسې د امنیت لپاره ایښودل شوې دي. حکومت وایي چې د نوي بجټ مطابق یې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو زیاتولو لپاره 15% اضافه کړې ده، خو سرکاري ملازمین د 50% اضافه غوښتنه کوي. نو ځکه یې احتجاجونه پیل کړی دي. په دې حقله تفصیل د کوټې نظم خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان خزانه وزیر زمرک خان څخه د جون په 19 نیټه د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره بجټ یا کلیزه بودیجه په بلوچستان اسمبلی کې وړاندې کړې ده. د 250 ارب روپۍ څخه زیات په دې بجټ کې د صوبې د ترقۍ لپاره 290 ارب روپۍ ټاکل شوي دي او د غیر ترقیاتي کارو لپاره 430 ارب روپۍ ایښي دي. د بلوچستان د خزانې د وزیر په وینا چې په صوبه کې د تعلیم د ودې لپاره 100 ارب روپۍ، دا ډول د صحت او روغتیا لپاره 50 ارب روپۍ، د دې ترڅنګ د امنیت خوندي ساتلو لپاره زیات پیسې یعنی 250 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي. داغه په خبره چې تیر کال 100 ارب روپۍ په مقابل کې دا کال په بجټ کې خساره یوازې یو کم 50 ارب روپۍ ټاکل شوی ده. شغلی څخه د بجټ د وړاندې کولو پر مهال په خپل وینا کې زیاته کړه چې په صوبې کې د کښت او کروندې لپاره 100 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي او دا ډول د ولس د روغتیا په خاطر د صحت کارډ د جاري کولو اعلان هم وکړي. ډیر ژر به د صحت کارډ اجرا وسي. د دې انقلابي ګام څخه به د صوبې و شاریانو ته د صحت اسانتیاو پیدا سي. د دې مقصد لپاره د راتلونکي کال په بجټ کې 15.5 ارب روپۍ ټاکل شوي دي. چې کله د خزانه صوبایي وزیر زمرک خان څخه په اسمبلی کې د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره بجټ وړاندې کاوي، نو هغه وخت په اسمبلی کې دننه د حزب اختلاف لخوا څه احتجاج نه دی شوی. البته د اسمبلی د باندې د مزدورانو د بیلابیلو تنظیمانو یا اتحادیو له لوري احتجاجي مظاهره روانې وې، چا چې په تنخواګانو کې د زیاتوالي ترڅنګ د نورو اسانتیاو غوښتنه کوله. پر دې مهال د مشالډو سره په خبرو کې د آل بلوچستان کلرک اسوسیشن مرکزی مشر شمس الله کاکړ وویل
له بجټ د پاره کوم احتجاج کړی د ملازمانو د پاره 10% ډی آر ای موږ د 2021 څخه صوبایي حکومت سي پاته دغه د پاره او 35% چې وپاک پر کم طرز باندې تنخواه بڑا کړی دغه په حواله باندې موږ احتجاج دی او نور موږ 20 نکاتي چارټر اف ډیمانډ دی چې موږ حکومت تور کړی دی. وقتن به وقتن دغه ریمایندر موږ کړی دی، لیکن موږ پر هغه چارټر اف ډیمانډ باندې عمل درآمد نه دی شوی.
بلخوا د بلوچستان د حکومت لوري په بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 15% زیاتوالی سوی دی، خو ډېرې کارپوهان وایي چې په دې بجټ کې د عام ولس د ودې لپاره څه نه دی شول سوی. په دې ترڅ کې په کوټه کې نامتو خبريال جابر شاه وایي چې صوبایي حکومت بجټ خو وړاندې کړی دی، لکن د ده په خبره چې په تیرو بجټو کې چې کوم اعلانونه سوی دي پر هغه باندې هم په سمه توګه عمل نه دی سوی.
نګورا دا خو چې دی اوس لکه دا ګرد دنیا ته نړۍ ته معلومه ده اپوزیشن چې دی په دې باندې اکثر وختو چې دی هغه یو ناره ماره هوې کنه چې دا پیسې څه سولې دا دغه او چونګې دی وخت چې دی اپوزیشن هم خاموش شوه دی. یعنی دې مطلب دا سوزمښ په ذهن کې چې آی دا پیسې لګیدلې دي په بقاعده په شتوګه باندې لګیدلې او چې بیا ګراوند ته ګورو هغه ګراوند کې هغه پیسې نه معلومېږي چې موږ دغه پیسې چیرې لګیدلې که سپټال کې لګیدلې نو ولې په سپټال کې ډاکټر مریض ته سرنج د بازار لیکي او ولې مریض ته چې دی ا د سپرو ګولې يم چې دغه د باندې څخه د کوم میډیکل سٹور څخه لیکي.
په بجټ کې دا هم ښکارا کړی ده چې د صوبې د پرمختیا د کارو لپاره به دا پیسې څه ډول پوره کیږي. په هغه کې د نېشنل فینانس کمیشن یا ان اف سی ایوارد څخه 1.5 ارب روپۍ، د مواصلاتو یا سړکانو د ټیکسو څخه 5.5 ارب روپۍ، د سوی ګیس د څنګه څخه 5.5 ارب روپۍ او د بارنوي پروژو څخه 10 ارب روپۍ آمدن ښکارا کړی دی.
دا مشال ریڈیو دا.
نن په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ مانځل کیږي. ملګری ملتونه وایي د دې ورځې لمانځلو هدف یې په خلکو کې د کډوالۍ په اړه پوهاوی زیاتول او د کډوالو سره ښه رویه رواجول دي. ملګری ملتونه ویلي چې دا کال هم د تیر په شان له بیلابیلو هیوادونو د غریبۍ، بیروزګارۍ، جنگونو او وچکالۍ له وجې په میلیونونو خلک له خپلو هیوادونو د نړۍ نورو هیوادونو ته په کډه کولو مجبور شوي دي. په پاکستان کې چې ګڼ افغان کډوال پکې اوسیږي څه حال دی؟ دا به د نیاز علي خان پورت کې واورو.
نن د جون شلمه په ټوله نړۍ کې د کډوالو نړیوالی ورځ په توګه مانځل کیږي چې مقصد یې د نړۍ ټولو حکومتونو او خلکو ته دا پیغام ورکول دي چې کډوال هم خپل وطن لري او له هغوی سره باید داسې چلن وشي چې د بې وطنۍ احساس ورته ونشي. خو په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې زیاتره عمر یې په پاکستان کې تیر کړو، بچیان یې دلته زیږېدلي او رالوی شو، خو ستونزې لا کمې نشوي او ورځ تر بلې مشکلات زیاتېږي. د پنجاب په میاوالی کې په افغان کیمپ کې میشت یو کډوال بلال خان د جون په لسما مشال لیډیو ته وویل هم په دغه کیمپ کې میشت یو بل افغان کډوال قدر علی خان دیوایی چې خپل ژوند مو په کډوالۍ کې تیر شو او خپل ماشومان او په ځانګړې توګه انجونو هم بې تعلیمه رالوی شوي.
څومره مهاجري په پاکستان کې یمیک بچیان به تعلیم پاتې شو، جینکۍ خو بالکل هم به تعلیم پاتې شوې ویلې چې موږ واس نه لري، هیڅ ټوپیک نه لري، موږ خو په بچیانو باندې مزدوري کې یمیک بچیان چې څه نږدې نه وویني، موږ ولولو بچیان اوس ما خپله دوه بچیان په اوتم اوتم جومات کې یې مکتب نه لري استلي دي، موږ بالکل به تعلیم پاتې شوې.
د پاکستان پسند صوبه کې میشت افغانان بیا وایي چې اوس هم پولیس نسی او پیسې ترې اخلي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت حاجی عبدالغیور د جون په 19 مشال لیډیو ته وویل هغه بشري حقونه چې د نړۍ هر وګړي ته حاصل دي موږ ترې محروم یو.
نو دلته چې موږ یو خو موږ دغه چراغلی یو بچان مې دلته پیدا شوی دي، نو دا دوه کم څلور ښکار کې خلنو ډېر عمر دی، موږ نیم عمر دلته تیر شوی دی. په دې پاکستان کې موږ اوسېدلی یو، بچان متللي هلته مزدوري کوي، خواري کوي، غریبي کوي، شراسي کارت دی، دغه کارت تیم ختم تیم ختم پیسې دی دغه، خو بس دغه مو کار دی، دغه روزګار دی، 500 روپۍ ګټو، 200 300 روپۍ یا کور ته راي یا په لارې څوک اخی ادا کوي. په دغه کباړی لرو، د کباړی دغه هر شی په دې کباړی کې جمع کوو، الکان مدا خرڅي ودا راوړي، تجارت نه سو کولای، موږ کنه لرو پړلې نه لرو، ګاډي نه لرو، د ګاډي خرڅي د نمزکی خرڅي د تجارت د حج کول دا ګر د مشتممنو د مش بند یو.
د کراچۍ په دې افغان کیمپ کې میشت یو بل افغان وګړي روزیدین بیا مشال لیډیو ته وویل چې سلويخ کلونه مو د پاکستان په کیمپونو کې تیر کړل، خو اوس هم د پولیسو یره ده چې نن مونسي او سبا مونسي.
لکه پاکستان وایي چې موږ سره چې لاس کاله 15 کاله لاس کاله شل کاله تیر کړو، چې کې ویو شي کنه، دی وایي چې مساوي برابرۍ د مساوي برابرۍ د افغان سره تو سره پورې سره ګوند خو نه ستړي دلې تلويخ کله سره تیر کې هغه پاکستان هغه ولري تابع ولري پاکستان پار کونج کې به دی وګرځیدای شي. کال په کال چې دغه وړه راځي نیم کیم نیم غورانیږي او به لاندې کوي، بیا بیرته هغه جوړو، هغه د پولیس په زوري باندې پیسې ورنکو، جای بیرته نس جوړول دي چې کومک را سره کې پولیس موږ نه پیسې غواړي، پیسې ورکو بیا په جای جوړو.
بلخوا د سند اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن د جون په 19 بیا مشال لیډیو ته ویلي پسند کې قانوني میش د هر هواد وګړي ته د حق حاصل دي چې دلته ژوند وکي، خو غیر قانونه او اسناد نه لرونکو افغانان یا نورو هوادونو وګړو په ضد قانون عملی کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا چې په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 400,000 رجسٹرډ افغان کډوال ژوند کوي او په دې کې د زیاتره کډوالو د پاتې کېدو موده د رواني میاشتې د جون په 13 پای ته رسیږي. نو په داسې حال کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې د کارډونو موده یې ختميږي، نو اندېښمن دي چې ستونزې به نور زیاتې شي. خو په دې اړه بیا په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وایي چې د ادارې د پاکستان د حکومتي چارواکو سره خبرې روانې دي، تر اوسه څه فیصله نه ده شوې، خو هیله ده چې ډیر ژر به دا ستونزه هوار کړی شي.
دغه پیوار کارډونه د 13 جون 2023 کې به دا به ایکسپایر کیږي، نو دې حوالے سره زموږ د حکومت سره خبرې تر روانې دي، نو موږ امید کوو چې دغه کارډونه به زر تر زره ایکسټند شي.
په پاکستان کې د کډوالو نړیوال ورځ په داسې حال کې مانځل کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان پسند، پنجاب، او خیبر پختونخوا کې په ګڼ شمیر کې افغان کډوالو د نیولو راپورونه مخې ته راغلي وو او بیا پولیسو او نورو سرکاري چارواکو ویلي وو چې پاکستان کې یوازې هغه افغانان نیول کیږي چې پاکستان کې د ژوند کولو قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې طالبانو کابل نیولی وو. وروسته له هغې د بشري حقونو فعالان، خبریالان او د ښځو د حقونو مبارزین اندېښنه څرګنده کړې وه چې طالبان په واک کې راځي نو په افغانستان کې به د دوی ژوند د خطر سره مخ شي او بیا د افغانستان څخه ډېر خلک هم د دغه یری له امله نورو هیوادونو ته تللي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د دې رپورټ سره د مشال ریډیو د روانې ګړۍ نیمای ته ورسېدلو. په پېښور کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. د بشیر ګواښ نه د دې سات د خبرونو لنډې زورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین اعلان کړی چې د علي وزیر د خوشی کولو لپاره پر حکومت د فشار اچولو په ترڅ کې نن د پاکستان په بیلابیلو برخو کې مظاهرې کوي. پښتین د جون په 19 رسنیو ته د دې احتجاجونو مهالویش لیږلی دی. پی ټی ایم وایي چې پوځ د هغوی یو مخکښ او د پارلمان غړی علي وزیر د جون په 13 په شمالي وزیرستان کې د نفرت خورولو او بغاوت هڅولو په تور ګرفتار کړی دی. تر اوسه د پاکستان حکومت او پوځ په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری پرون په کراچۍ کې خبر اعلان ته ویل چې په یونان کې په ډوبې شوې کښتۍ کې د مړو شوو پاکستانیانو د پیژندګلوۍ چارې او په پاکستان کې د انساني قاچاقونکو په ضد کاروایانې په تیزۍ سره روانې دي. د جون په 14 په جنوبي یونان کې د کډوالو یوه کښتۍ ډوبه شوه چې د رویټرز خبري اژانس سره مخه په کې 250 کسان سپاره وو چې له 300 زیاتې پاکستانیان وو. تر اوسه حکومتي ادارو کره شمېره نه ده ښوولې. د یونان چارواکو ویلي چې د سمندرۍ د 9 کسانو مړي موندلي او 104 کسان یې ژغورلي دي. نن د پاکستان او روسیې چارواکي په دوه اړخیزه مسایلو په اسلام آباد کې خبرې کوي. د دې خبرو لپاره د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اندری رودینکوف په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې پرون ویل چې د اقتصادي، تجارتي او امنیتي مسایلو په اړه به خبرې وشي. په ټوله نړۍ کې نن د کډوالو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په مناسبت د بشري حقونو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان غږ کړی چې له افغان کډوالو د افغان کډوالو زورول او نیول دی بس کړي. تر اوسه د پاکستان حکومت د دې بیان په اړه څه نه دی ویلي، خو په دې وروستیو کې د نیول شوو افغان کډوالو په اړه پاکستاني چارواکو ویلي وو چې هر څوک د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري هغه به نیول کیږي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی نن امریکا ته ځي. هغه به هلته د امریکایي ولسمشر جو بایډن سره وګوري او کانګرس ته به وینا وکړي.
بشیر ګواخ درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کا. اوس ورزو د مشال ریډیو ځنو نړیوالو ریپورټونو ته. پرون په جنیوا کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو ځانګړې غونډه درلوده. په دې غونډه کې افغان میرمنو په نړیوالو غږ وکړ چې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي. په غونډه کې د ملګرو ملتونو راپورټ ورکوونکي ویلي چې په افغانستان کې د ښځو سره د طالبانو جبر بشري جرم ګڼل کېدی شي. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15 په زور د حکومت تر نیولو وروسته په ښځو د کار او په جنکو لشپږم ټولګي پورته د تعلیم بندیز لګولې. دوی وایي په دې لړ کې د نړیوالو فشارونه نه مني. صفی الله ستانکزی د جنیوا د غونډې په اړه تفصیل راکوي.
د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشره وایي مهمه ده چې په افغانستان کې د ښځو د مدافع ټولنو دوامداره ملاتړ وشي او د بشري حقونو د سرغړونو ریښې وچې کړای شي. میرمن دروتی استرادا تانک چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې رهبري کوله وویل
ټولنې باید په دوامداره او له شرایطو سره سمې تمویل شي چې دغه اساسي ستونزو ته رسیدګي وکړای شي. د ښځو په مشرۍ له ټولنو باید ملاتړ وشي. همدارنګه باید له نارینه وو سره هم کار وشي چې د بد نارینتوب دود ختم شي او د بشري حقونو داسې یو فضا رامنځته شي چې د تبعیض اساسي ریښې وچې کړي.
هغې د افغانستان د بشري حقونو د اوسنیو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د تبعیض ضد کاري ډلو له پروګرامونو هم پراخ ملاتړ ټینګار وکړ او تر څنګ یې په نړیوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې له هغو ښځو جدي ملاتړ وکړي چې د خپلو حقونو لپاره یې غږ پورته کړی.
resistance of women in the country
په هیواد کې د ښځو مقاومت په کتو چې موږ ته ان په داسې سختو شرایطو کې هم هیلی را بخي موږ د دغو هڅو ملاتړ کوو او په افغانستان کې ښځو او انجونو ته وایو چې تاسو نه هیرو او په دې مجلس کې له ټولو تاسو ګډونوالو هم همدا هیله کوم
ما شماره فراموش نمی کنیم and we are asking you all of you in this room not to do so either
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په دې ځانګړي ناسته کې ګډونوالو تر ډیره د افغان ښځو او نجونو په وړاندې له زیاتېدونکو سخت دریځو او محدودونکو اقداماتو شکایت وکړ د بشري حقوقو د شورا په دې ناسته کې څو افغان ښځینه فعالانو هم برخه اخیستې وه شهرزاد اکبر چې د رواداری په نوم د بشري حقوقو د یو بنسټ مشره ده او پخوا په جمهوري نظام کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس وه د افغان ښځو په وړاندې اوسنی وضعیت جنسیتي اپارټاید وباله
افغانستان کې اوسنۍ وضعیت یو جنسی اپارتاید دی او یو رس به دا ومنل شي په غړو هیوادونو باندې غږ کوم چې دا تاریخ ریښتینی پلو ته ودرېږي نه دا چې د جنسیتي اپارتاید د یو سیستم همکار او موافق واوسي
په دې ناسته کې مدینه محبوبي هم وغږېده چې د ښځو فعاله ده ویلې له افغانستان دې ناستې ته راغلې هغې بیا په تعامل او په افغانستان کې دننه د موجودو ټولنو په ملاتړ ټینګار وکړ
It's important that
دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې پر موجودو مدني فعالانو بنسټونو پانګونه وکړي او هغوی تقویه کړي انزوا د حل لار نه ده او دا کوم رغند پایله نه ورکوي افغانستان باید د نړیواله ټولنې برخه او باید د خپلو مسؤلیتونو ځوابوي وګرځول شي
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنچ د بشري حقوقو په شورا کې خپل راپور وړاندې کړ د افغان ښځو لپاره شرایط ورستر بلی خرابیدونکي وبلل او ویل د ښځو په وړاندې محدودیت او د هغوی ورونې دی او بشري جنایت په توګه حساب دی شي هغه به د هل لار په برخه کې به ټینګار وکړي چې افغانان د ملاتړ او خوندیتوب اړمن دي او کله واکمنو چارواکو سره تعامل هم کیږي په دې شرط باید وي چې د بشري حقوقو سرغړونې عادي ونه ګڼل شي او مشروعیت ترلاسه نه کړي طالبانو له ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ناستې په اړه عکس العمل نه دی ښوولی مخکې بیا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بشري حقوقو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ د راپور محتوا ناسمه او بې اساسه بللې وه او ادعا یې درلوده چې په دغه راپور کې د هغه په خبره د افغانستان کلتوري او اسلامي ارزښتونه له پامه غورځول شوي طالبان د 2023 کال په اگست کې واکته ورسېدل له هغه راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي نجونې پوهنتونو ته نه پرېږدي او څه باندې شپږ میاشتې کېږي چې په کورنیو او بهرنیو مؤسسو او ملګرو ملتونو دفترونو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولی
د افغانستان په اړه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په شوه پرونی غونډه ځنې افغان مېرمنې خوشاله دي خو ځنې نور بیا وایي چې نړیوال باید عملی کار وکړي د بشري حقوقو فعالې او په کینیډا کې د افغانستان په خوانی سفیر شینکې خړوخیل ویل دي چې ملګری ملتونو ته پکار دي واځي ریپورتونه وړاندې نه کړي بلکې د طالبانو لخوا د خزو سره امتیازي او ظالمانه چلند پر ضد پرې کنده ګامونه واخلي له کړوخیل سره زموږ همکار اسد الله لودین ککړي او په سر کې ترې پوښتلی چې نړیوالو ته د طالبانو پر ضد څه اقدامات پکار دي
بینل ټولنه باید د افغانستان په واسه باندې جدي غور وکړي ځکه چې د افغانستان نیمایي نفوس کله چې خپل بنیادی او اساسي حقونه څخه محروم دي څنګه کولای شي دنیا د دې تحمل وکړي او اتفاقات وګوري او صرف هغه باندې را اندېښنې خکاره کې او راپورونه جوړ کړي چې کم دوه کاله کېږي چې افغان میرمن انجونه نشي کولی تحصیل وکړي نشي کولی سفر وکړي او نشي کولی چې یو حلال روزي کمایي لپاره مثلا هغه مشروع ازادي ولري تر څو پورې کار وکړي واقعا دا یو توپیری چلند د میرمن سره فقط ښځې په اساس جنسیت د ټول حقوقو سره محروم دي تاسو ولرئ چې ښاغلی زبی الله مجاهد ویلي چې په دې راپورونه کې د افغانستان کلتوري او شرعي مسائل له پام کې دندې دي ول شوې زه تعجب کوم چې آیا افغان مېرمن د لوملي زل لپاره کار کولو آیا افغان مېرمن خو تقریبا شپته کال نه په دې خواته د ولسی جرګې غړې و اته د وزارت کرسي ورکول شوې و نو سل کاله مخکې د افغانستان لومړی میرمن مثلا یو ټولنیز ژوند درلود زه نه پوهېږم چې دوی کوم کلتور څخه خبرې کوي
فکر کوم اصلي مشکل هم دغه دی چې په تعبیرونو او تفسیرونو کې ستونزه ده مثلا طالبان د بشري حقوقو موضوع یا په ټوله کې د ښځو د حقوقو موضوع یو ډول تعبیروي له کلتور دود او دستور سره تړلی اسلامي شاعرو سره تړي کنه د چي مستقيم په زغرد طالبان سره دغه بحثونه دوام پیدا کی هغوی ته قناعت ورکړل سي چې ستاسو تعبیر مثلا سم نه دی یا ستاسو تعبیر سره نړیواله ټولنه موافقه نه ده
په دې باندې طالبان په پیګه چې دا کوم زیاتای چې دی په افغان مېرمنو کې دا نه کلتوري توجه لري او نه د شری توجه لري دا فقط تر پنځه ملایان دي چې د اوغوی خپل هغه سلقوي برخورته او خاغله زبی الله مجاهد څه کس مجبور دي د طالبان د حاکمیت څنګه یا ویان ده نو هغه دنیا ته وایي چې دا کلتوري او الان چې دنیا سره کلمه کې د افغانستان لومړی مېرمن یا ملکه لیدلې وه چې هغې ما څنګه څه ټولنیز ژوند درلوده یا ماسلما ویلی څه کم شپېته کاله مخه له مغه قندهار نه دوه مېرمنې چې یو لومړی د صحت عامې وزیر او له قندهار نه انتخاب شولو همدارنګه یو بله مېرمن ولسي جرګې ته لاره پیدا کړه دا کلتوري موضوع نه شي کېدلی فقط هم د په قندهار کې یو پنځه شپږ نفره چې ناستې دي ځکه چې دوی مغه رقم په چاپېریال کې چې دوی شوي کس په د انسان په سر کتل شوي نه دي او یا په کلیوالي ژوند کې هغه مېرمنې وجود له هغه خپل حقونو څخه برخمنې نه دي دوی په مغه ذهنیت باندې چلو شوي او متاسفانه په داسې مدارس کې درس ویلی چې زه مطمئنه یم چې له هغه ضعیف روایتونو دوی ته تدریس شوي دي چې اصلا هغه قابل د اعتبار نه دي یعنی او دا زبی الله مجاهد خو خپل مشکل لري نشي کولای چې اگر رات کی که تاسو په یاد یا ته زبی الله مجاهد وای ما ته کزما په اختیار کې ما به دا مکتبونه سبا پرانستلی
پر لپسې اندېښنې خودل کیږي د ملګرو ملتونو لخوا د نور نړیوالو بنسټونو لخوا نه اما هیڅ اوبل ځای نه خوري مثلا د خزو پانتونونو لا هم باندې خونځي لا هم باندې د کار موضوع لا هم مثلا زندول شوی ده فکر کوي په لاند وخت کې څه خبرونه شته په دې برخه کې یعنی احتمال شته چې طالبان بل اخر او کولای شي د نړیوال ټولنې او د خپل د افغان ټولنې د خزو د فعالانو د غوښتنو ته جواب ورکړي او پر خزو محدودیتونه لري کې او حقونه ورکړي
زرو خو همدا چې هر ډله چې خپل ځان حاکمه بولي او فکر کوي چې دوی یو مشروع حکومت او راغلی او د خلکو په خواخوا نو باید چې د خلکو غوښتنو ته متوجه اوسېږي او بل دوی د افغانستان په وړاندې باندې مسؤلیت لري که په زور راغلی او که په رضا باندې راغلی نن چې دوی حاکمیت په لاس کې ده دوی د افغانستان پرمختګ مسؤلیت لري دوی د افغانستان په ځان بسیا کېدلو مسؤلیت لري دوی د خلکو خوندي د حقونو خوندیتوب مسؤلیت لري دوی نشي کولای چې نن ټوپک او اسلحات په زور باندې مېرمنې او نجونې له خپل حقونو څخه محرومه کړي دا خو انصاف نه دی دوی که نن یو سبب دې خبرې به هم تاوان ورکړي او هم به ځواب وایي
دا و د خزو د حقونو فعال او په افغان کینیډا کې د افغانستان په خوانی سفیر شینکی کډوخیل چې د جنیوا د غونډې په افغانستان کې د خزو په موجوده وضعیت یې له مشال ریډیو سره خبرې کړې وي
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بهرنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلی په هیواد کې د ترهګرۍ د پیښو د مخنیوي په خاطر یې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره خبري روان دي خو په امنیتي چارو نظر لرونکي ځنې خبري اعلان وای د پاکستان سیویلین یا ملکی قیادت د بهرنۍ تګلارې او په خاصه توګه له افغانستان سره د اړیکو په برخه کې ډیر واک نه لري بلخوا د دفاعي چارو ځنې سیړونکي وای د بلاول بیان د امنیت په اړه د ولسی حکومت د ریز سرګندوي چې په خبره یې د امنیتي ادارو په صلاح مشوره یې جوړوي په دې حقله تفصیل درته په دې ریپورت کې وړاندې کوو
د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بهرنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وای په هیواد کې د امنیت ټینګولو لپاره یې له بهرنۍ پالیسۍ لاندې افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خبرې روانې دي نوموړي د جون په 18 په سواد کې یو جلسې ته وویل چې د دغه سیمې د امنیت لپاره به حکومت هر ډول اقدامات کوي په افغانستان کې د 2020 کال په اگست کې طالبان واک ترلاسه کړي او له هغه رئیس اسلام آباد هڅه کوي چې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو مخنیوي ته تیار کړي خو تر اوسه په دې لړ کې د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي پښتنه دادا چې د بلاول بټو زرداری ورسته بیان د پاکستان امنیت ټینګولو کې سمرا غټور کېدې شي په دې حق له خبريال مشتاق یوسف زی وای چې دا یو سیاسي بیان دی او د خلکو د اعتماد تر لاسه کولو یو حسد ده خو د امنیت ټینګولو کې باندې راغټه ونه لري
پاکستان کې د سیویلین لیډرشپ او خارجه پالیسۍ کې ډېر زیات کم عمل دخل وی خلکو د اعتماد سره ولډ لپاره د ووټ کا سره ولډ لپاره دا خبرې کی په پبلک کې بجلسو کې او کیونکې سواد کې ملټریز تر شوې ده خلکو ډېر غټ تاون شوې دي نو دا د بدول لپاره یو خمو کوي چې هغه په دې باندې خبرې کړې خلکو اعتماد یې غوښتل ځکه چې خلک په سواد کې په دې ټیم کې پریشان دي چې کنه واقعي هغه پخوانی حالت بیا روان دی ځکه چې طالبان راغلي وو ښکاره شوي وو او زه په دې باندې واقعیت هم شوو نو په خلکو کې یاره ډېر زیاته ده خو زما نه د خیال چې د بلاول په دې پالیسۍ کې څه عمل دخل وي یا هغه په دې کې څه اثرانداز شي
د بلاول بټو زرداري دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د 2022 کال له اوړي راهیسې د سواد په شمول د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې وسلوال بریدونه زیات شوي او پکې د پوځ پولیس او قابی مشرانو ترڅنګ عامو خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده د دفاعي چارو څېړونکي ریټایر بریګیډیر سید نذیر بیا وایي چې که څه هم پوځ د بهرنو تګلارو او په خاصه توګه د امنیت سره تړلو موضوعاتو باندې ملکی حکومت ته مشورې ورکوي خو په دې اړه فیصلې سیویلین قیادت کوي د نوموړي په وینا د بهرنو چارو د وزیر بلاول بټو زرداری بیان د حکومت د تګلارې څرګندونه کوي چې ورسره به په هیواد کې امنیت ښه شي
دا د حکومت په ایجنډا باندې او د سکیورټي ادارو په دنه باندې هم دا پاکستان یو لویه مسله ده او په دې باندې ډېر زیات فوکس هم دی وړاندې هم چې متقی صاحب د هغوی خارجه امورو وزیر چې کوم دی هغه هم راغلی و چین سره هم په دې کې سلا مشوره شوې ده سفارتي توګه باندې پاکستان او افغانستان په خپلو کې خصوصا د ترګرۍ خلاف او د دواړو منځ کې چې کوم پوله ده د هغې د حفاظت یې فعال کول دي
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت ویلي د امنیت په اړه د پاکستان د اندېښنو لري کولو لپاره د افغانستان په سرحدي سیمو کې مېشت پاکستانی کډوال نورې سیمو ته منتقل کوي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیرونی د جرمني خبری ادارې ډي دبليو ته ویلي چې په پاکستان کې د جنگونو لوجې د افغانستان کونړ خوست او نورو سرحدي ولایتونو ته کوم پاکستانی کډوال وروختي هغه یې بل سرحدي سیمو لري د افغانستان نورو ولایتونو ته انتقال کوي
تاندې هلي
پرندې تعلیم د پارم سهوله کېشته د جنکو د پارا سړي په یادو به او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجي ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راټینګ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پته نه
انټرنیشنل مارچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
د مشال ریډیو خبرونه ووري په پاکستان کې د ډالرو د کمښت لوجه د هواد بانکونه له بهر هوادونو سره تجارت کوونکو سوداګرو ته ډالر نه ورکوي د اقتصادي چارو د پوهانو په خبره دا فیصله د پاکستان سٹیټ بانک کړی ده بلخوا د همدې استونزې لوجه د کراچۍ په بندر له جامو بوټانو او بجلی سامانونو ترڅنګ له یو شمېر نورو ضروري توکو ډک سلګونه زره کنټینرې بندې پاتې دي سوداګران وایي له سختو مشکلاتو سره مخاوخ دي او زیاتوي چې حکومت دې د تجارت چاري ورته اسانې کړي تفصيل له کراچي زمون خبريال نذر خان راکوي
په کراچي کې سوداګر محمد خورشید چې د بهر هیوادونو نه پاکستان او افغانستان ته سوداګاني راوړي نو موري د جون په ولسمه مشال لیډیو ته ویل لومړی بعد کراچي په بندر د افغانستان سامانونه یا کنټینري په یو ورځ کې رويستلو اجازه ورکول کیده اوس لک تر لګ لس ورځې اخلي او د ډالرو د نشوالي لقبل سوداګاني په بندر بند ولاړې دي
پر جدا ہے کہ لگ دوی اوس د افغانستان د پردا مسله شروع کړل چې افغانستان مال له پراشه بل ائټم چندي کنه لگا خوراک سامان لري هغه باندې مدد سره ځخه مخاو باد د وی ورځ کلیرینګ دی په یو غنټه کې کلیرینګ پکاو کړ نو خود څه د مالونو خلکو مثال کې تور بس بار مال لغوالي کړه د بار مال رامي دي چې راضی داخل د کمپنی والے بند هغه راضی نو دغه پیسې نسی کنه ډالر نشته وای مون پورت وترول کم کړم نه او کم راضی هغه پیسې نسی او
خورشید احمد اندیښنه خودلی ک کنټینری رخلاص نشوین او هیواد کې با پلوه کچ فیکټیانی کمپنی بند پاتې شي بیروزګاری او گرانی بور سره نور زیات شي بلخوا په اسلام آباد کې سوداګر محمد مشکور خان بیا د جون په ولسم مشال لیډیو ته ویلي د بهر هیوادونو رغښتن کې هغه زیات تر سوداګانی چې پښتانه یې کاروبار کوي لکه کپڑے زاړه یا نوی بوټان د ویانی د سکرپ مال او د بجلی سامانونو ترڅنګ نور سامانونو لپاره حکومت د سندونه نور کوي
د پښتنو چې کوم کارونه متاثر شي دي هغه چې کوم دي لکه د سیکنډ هینډ کلوتیس چې براتلو یا سیکنډ هینډ شوز وغیرہ د چې کوم راتلو دا لنډه چې وته کوم وایو دي د پښتنو مین آیټم ورسره پښتنو چې کوم زیات امپورټ کوي الیکټریکل آیټم کې پښتنو د ټول نه زیات دي مثال په تور کپڑا شو د کپڑے امپورټ ته پښتنو زیات دي الیکټریکل آیټم دي الیکټرونیک آیټم دي آیرن سټیل دي فارماسیټیکل دي د ډالر د نشوالي د وجې نه چې کوم دي د پاکستان چې سمره امپورټ دي 100% امپورټ متاثر دی او بینکونه چې کوم دی هغه بالکل ساوند دی چپتی چې لکه مطلب ال سی یا فائنانشل انسټرومنت چې دی دا مونږ امپورټر ته نشو شو کولای
مشکور خان زیاته کړي چې کوم حالات روان دي د خپل کاروبار پاړه اندېخمن دي په کراچۍ کې د بهر هیوادونو نه بیالا بیل سامانونو راغښتون کې اختر حسین بیا د جون په ولسمه مشال لیډیو ته ویلي چې دا وخت په لسګونو زره کنټینري د کراچۍ په بندر ولاړی دي او د نه خوشي کولو لوجه په هغوی د بندر او نور ټیکسونه لا زیاتیږي
او د دې کې داسې مالونه دي چې راغلي دي پورت تر رسیدلې دي بیا هم ان سین کولويږي نو هغه د خرابولو چانس هم شته په دې کې داسې فیډ دي چې موږ سره کوم ریلیټډ دي داسې نور اړیر داسې سامانونه شته پکې سکریب را درومي مثال ګاډي کوم سکریب را درومي پارتس را درومي نور چې کومه ده کنه دې سره سره د کپڑا را درومي دې سره ټایر را درومي دا ټوټل مالونه یو خو چې کوم دلته کې رسیدلې دي هغه کلیر کیږي نه پیغه باندې د پورت ډیمریج ډیټینشن هم ډیر زیات راغلي دي او ډیوټي نه علاوه داسې ډیمریج ډیټینشن راغلی دی په ډالر باندې چې هغه اوس په دوګنا قیمت باندې هم په دوګنا قیمت باندې پروتی دی
یوازې دا نه د کراچۍ په مارکیټونو کې د کباړ بوټانو کپړو او نورو سامانونو دکانداران هم بیا وای چې سوداګانی کمی شوې بې زیاتی شوې دي او میلاویږي هم نه نو دوی هم له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي په کراچۍ کې د کباړ شیانو لپاره مشهور بولډن مارکیټ کې یو دکاندار اسد الله بیا مشال لیډیو ته وویل چې د بوټانو او کپړو کاروبار کوي د بهر نه سوداګانو د بندیز لکبله کاری ودریدلې دي
لکه وسو مالونه ډیر ګران شولو مخ کې چې کوم راتلل ډیر مونږ بډیر راوړل وس مونږ هم کم راوړو با سټانو ته چې ورشو بس دوی مقتدا جواز نیولې دی بای مونږه مالونه ګران دي او ډالر ګران شو کو کنټینر یې ساری دي پپوړ باندې کنټینر یې ولاړې دي لکه مونږ چې مخ کې زردانی اخستي وس 1500 راغلی ګرا کم دغه سي دي ټول ټنشن دادې چې مالونه چې کوم دي دا کنټینر یې ساری دي دا ولاړې دي پپوړ باندې
بانکونه سوداګرو ته ډالر ورکولو اجازه ولې نه ورکوي په کراچۍ کې اقتصاد پوها خبريال وکیل رحمان بیاوی هیواد کې د ډالرو کمې دي د سیاسي کڑکېچ سره اقتصادي استحکام هم نشتا او بیا د پاکستان مرکزی سٹیټ بینک په وینا بانکونو سوداګرو ته د ډالر بهر ورکولو اجازه نه ورکوي بلخوا د پاکستان سٹیټ بینک په دیړه خپل تازه دریس ندیخ پور کړي خو په تیرو وختونو کې ویلي وو چې هغه سوداګانی چې هیواد تری زیاته ګټه نشتا او هیواد هغه تحتیا هم نه لري نو داسې سوداګر لپاره په سندونو د سوخ لپاره بندیز لګولې دي پاکستان چې د نړیوالی مالیاتی ادارې IMF نه د قرض د قسط ترلاسه کولو ته هیله مند دي بلخوا د پاکستان مرکزی سٹیټ بینک د جون په 18 ویلي لچین څخه ورته یو ارب ډالر ترلاسه شوې دي د خزانی وزیر اساق ډار 13 ورځ ویلي وو پاکستان چین ته په 13 ورځو کې قرض پیسې بیرته ورکړي وي کوم چې چین بیا پاکستان ته ورکړي دي د پاکستان مرکزی سٹیټ بینک ویلي چې لچین څخه یو ارب ډالر ترلاسه کول وروسته د پاکستان د زری مبادله ذخیره د 500 ارب ډالرونه برتللی ده 13 اونۍ سٹیټ بینک په خپل راپور کې ویلي وو د زری مبادله سرکاري ذخیره نور هم کم شوی او 4 ارب او 9 کرو ډالرو ته رقم شوې ده نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو ده
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل ریپورت د خیبر پښتونخوا د بونیر ازلې په انزر کلی کې وی جرګې په جهیز د بندیز لګولو فیصله کړې ده ویلې دي چې پلارګنې واز ناوې ته د ضرورت سامان ورکول شي دا رنګه د جرګې مشرانو د ناوې لپاره حق مهر هم واز یو توله سره زر مقرر کړي د جرګې مشرانو ویلې دي ک چا یې فیصله ونه منله نو د کلی خلک به ورسره غم خادي پرېږدي په خیبر پښتونخوا کې د خزو د حقوقو مبارزانو د جرګې دا اقدام ستایلی، خو وایي چې پکار د حکومت هم د جهیز خلاف اقدامات وکړي. بل خوا چارواکي وایي چې د جهیز خلاف قانون د عملي کولو لړ کې هلې ځلې روان دي. په دې هکله تفصیل د انیسال مل رپورت کې اورو.
پینسر میرہ کې د اصلاحي جرګې یو غړي فواد خان د جون په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې تیرې یوې میاشتې راهیسې د کلي مشرانو او مذهبي عالمانو سو غونډې وکړې او پکې پر دې صلاح شو چې موجوده ګرانې ته په کتو به حق مہر یو توله سره زر او په جهیز کې به یوازې د ناوې د ضرورت سامان وي. نوموړي زیاته کړه که د جرګې پریکړه چا عملي نه کړه نو د کلي خلک به ورسره غم خادي پرېږدي.
په مهر کې دا و چې موږ به په پنځه شپږ تولې سونه د هلک د طرفه کوله، نو هغه ډېره زیات سونه ډېره زیاته ګرانه شوه او په دوه نیم لکه روپۍ توله شوه. نو د هغې نه به پنځه سوه لکه روپۍ جوړېدې، نو په هغې هېڅ چا سمې نه راتو. نو هغه موږ یوې تولې له راوسته بیا چې کله به جینۍ ودېده، نو هغې ته به چې کوم دنو ډبل بیډ او المارۍ او فریج او واشنګ مشین او کارپېټ او یو شی بل شی دا سامانونه به اضافي کولو. د هغې سره چې کوم دنو بیا به کومې جینکۍ چې کوم دنو یا هلک یا بلوغت ته ورسېدنو، نو مور پلار سره به دا یو غم پیدا شو چې دا واده به زه کوم دینه کوم. نو هغه به یا ځمکه خرڅوله یا به چې کوم دنو په قرض راغستو. نو د هغې بیا زمونږ د کلي علما او مشران چې کوم دنو هغه راجمع شو او هغوی په دې یو خبره متفق شو چې دا رسم دا یو اضافي رسم دی او د دې نه په اسلام کې اجازت شته او نه په د پښتو په دغه کې اجازت شته. دا د یو بس سیالي ده.
په جرګه کې دا پرېکړه هم شوې ده چې په ډوله ولیمه کې به یوازې زیات نه زیات پنځلس کسان ورزي او په خوړو کې به هم زیات شیان نه پخول کیږي. د انسر میری د جهیز او حق مہر پړه په جرګه کې شامل فیض الله خان وایي چې د دوی تر پریکړه وروسته په کلی کې درې ودونه وشو چې پکې د جرګې خبرې عملی شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په دې اړه د بونیر په نورو کلو کې هم له خلکو سره په رابطه کې دي چې دا شان ټوله ضلع د ودونو لړکې یو لاره خپل کړي.
داسې رسم نو رواج چې وو د خادو غمونو هغې موږ ډېر پریشانه کړي یو، او چونکې دلته معاشي حالات هم د خلکو ډېر ابتر شوي دي. ډېر ماشومان یې زمونږ چې هغه د ودونو نه صرف د جهیز په وجه باندې پاتې دي. موږ د دغه تحریک د شروع کولو نه وروسته ودونه شوي دي. هغه ودونه چې دي هغه بالکل عین د دې مطابق د دې فیصلې مطابق شوي دي. سامانونه کړي دي چې داسې خو نه شم ویلی چې بالکل نه دي کړي، خو هغه دا دي چې هغه کم چې ډېر په انسان برډن جوړوي چې هغه باندې لاک یو نیم لاک دوه لاکو ته خرڅې رسي، نو دغه سامانونه چې دي هغه ختم کړي دي.
د بونیر، سوات، دیر، سوابه او مردان په زیاترو سیمو کې او د چارسدې په ځینو سیمو کې بیا رواج دی چې د کور سامان لکه کټ، میزونه، کرسیانی، لوخي، الکترونکس او د وس مطابق سره زر د ناوې د پلارګنې لخوا وي. الک کور بیا اکثره د ناوې لپاره د واده جامې او سره زر کوي. د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د پوهاوي او د تعلیم په نتیجه کې ځینې کورنۍ پر یو بل د سامانونو کولو فشار نه اچوي او د هر څه د خپل وس مطابق کوي. خو بیا ځینې داسې کورنۍ هم شته چې په ودونو کې له خپل وس زیات سامانونه غواړي چې له وجې د ډیرو جنکو او لکانو ودونه د ځنډ ښکار وي. په سوات کې د ښځو حقونو مبارزه تبسم عدنان چې د جهیز خلاف یې مهمونه هم کړي دي وایي چې د دا ډول رواجونو لمنځه وړلو لپاره باید حکومت کلک اقدامات وکړي او په دې کې تورنو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړي.
نن سبا چې د اق خلک خپل هغه دلته کې دس بیس تولې کالې لیکي ما لیدلي دي، خو لکه کم چې غریبه طبقه که نه، نو هغوی چار تولې پانچ تولې دوه تولې که نه نور چې لکه مونږ میډل کلاس خلک چې یو زمونږ غره مونږ تبا یو، ځکه چې لاس خالی او کې به خامخا او چې نه کې ورله نو سبا د لور پی غور دی او بیا د غور د لکور پی غور دی او د نصر چې پکېږي نو دا به الو ختمیږي. دا به د ګورمنټ د طرف نه ختمیږي چې دوی به داسې سره دغه ولګي بل پاس کی او چې څوک یې کوي او په هغې امپلیمنټیشن د هغې وشي، ځکه زموږ د عام خلکو په خوله باندې دا خبره نه ختمیږي.
په خیبر پښتونخوا کې په 2018 کال کې په جهیز د بندیز ناوې ته د پلارګنې یا خپلوانو لخوا د ډالیو ورکولو او د ودونو په پروګرامونو د محدودیتونو په اړه قانوني مسوده منظوره شوې وه. په دې بل کې په جهیز د بشپړ بندیز خبره شوې ده. البته د پلارګنې یا خپلوانو لخوا ډالۍ او پړه ویلې شوې دي چې باید قیمت یې له لسو زرو زیات نه وي او دغسې د واده په پروګرامونو لکه ډولۍ او ولیمې باندې د خرچه له پنځه اویا زرو روپو زیاته نه وي. د خیبر پښتونخوا د ښځو لپاره د حکومتي کمیشن آن د سټیټس آف وومن مشرې ډاکټر رفت سردار د جون په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې تیر حکومت د جهیز ولور نه اغستو لړکی د پوهاوی یو شمیر پروګرامونه کړی دي.
اگر دا چې کله د پرویز خټک دغلته سی ایم و کنه نو هغه زمانه کې ډاور ایکټ پاس شوی و نو هغې کې چې دی نه دې باندې ممانعت و چې دا ډاوري بالکل الیګل دی دا جهیز ورکول کنه کے پی کې. او بله خبره دا ده چې دا ودونو من چې دا دومره خرچې کېږي کنه دا لویش ډینرز او لویش لنچز نو دغې باندې هم څه لکه دغه لیمټ کړي وو لکه نو هغه چې دی نه دا مخکې حکومت په دې باندې ډېر کار کړی دی او اوس هم چې دی نه لکه حکومت خو دا واری چې دا فضول خرچونه دې کم شي نو دا سه پوزېټیو ډیولاپمنټس کا سٹارټ شول غنا په دې علاقې کې نو بیا به ان شاء الله تعالی د جنګو حکومت مور پرم منی اوس خرګنه به منی.
په پاکستان کې د جهیز مخنیوي لپاره د 1908 او یایم کال قانون هم موجود وو چې پکې ویل شوی چې کسوک د جنې لکوره د جهیز غوښتنه کوي نو ورته به د شپږو میاشتو نه والی تر دوو کلونو پورې د قید سزا ورکول کیږي. خو د بشري حقونو مبارزان وایي چې د قوانینو باوجود جهیز اوس یو رواج جوړ شوی دی او باید حکومت یې د مخنیوي لړ کې قوانین عملي کړي.